دوشنبه ده د زمري یا اسد میاشتې څلرمه د جولای شپږویشتمه. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل سوې چې پیل په نیم ساعته خبري مجله کېږي. په خبري راپورونو کې اوري: په کندهار کې روانو جګړو او له بشري حقونو سرغړونو خلک له لوږې او نورو ستونزو سره مخامخ کړي. د ناامنو سیمو اوسیدونکي د خپلو ماشومانو د تعلیم راتلونکي ته اندېښمن دي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په ایران کې د اوبو د کموالي له کبله مظاهرې روانې دي. دا خبری مجله تر اونی موده. خبری مجله په خبرونو پیلو. د امریکا یو وتلی قمندان ویلی چې لا افغان امنیتي ځواکونو به د امریکا هوایي ملاتړ دوام کوي. په بلجیم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. د روسیې ولسمشر د جنگي کښتیو په یو لوی پریډ کې برخه واخیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو یو مخکښ قمندان وویل چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حمله دوام کوي. دغه امریکایي قمندان دا خبره داسې مهال کړې چې له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو وتل روان دي. جنرال کینت مکینزی چې د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان دی او د افغانستان په ګډون په سیمه کې د امریکایي ځواکونو مشري هم کوي، پرون نوخته په کابل کې یو کانفرنس ته وویل:
د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ځواکونو د حمایت لپاره په دې ورځو کې خپل هوایي حمله زیات کړې دي. که طالبان خپل حملو ته دوام ورکړي، موږ په پام کې لرو چې په روانو اونیو کې خپل د ملاتړ دغه حد نور هم زیات کړو.
په ورستوي کې وسلولو طالبانو خپلې حمله زیات کړې او ځینې ولسوالۍ لاندې کړې دي. قمندان مکینزی دا ونه ویل چې آیا د امریکا هوایي ملاتړ به تر اګست وروسته چې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور ختمیږي دوام کوي او که څنګه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت یو ور بیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې خپلې حمله ژر تر ژره پای ته ورسوي. د سفارت پرون یک شنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا پوځي تحرکات د خبرو لاري یو جوړجړی ته د رسیدو حد سي شندوي. سفارت له طالبانو اوربند غوښتي او زیاته کړې ده چې رواني جګړې ملکیان زیانمنوي او خپل مينو بې ځایه کوي. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې لسګونو افغانانو پرون یک شنبه د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دوی په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور سلسله علي خیل د تشتونی او شکنجه پر ضد شعارونه ورکول او پاکستان یې د طالبانو په ملاتړ د غرض د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. عبدالله احسان چې دغه مظاهره ته له هالند څخه ورغلی وو، برای ازادي راډیو ته وویل:
د لاریون یا د راټولیدنې اصلي موخه په افغانستان کې د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ څرګندول وو، خو تر څنګ څو ورځې وړاندې چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل چې ویل کېږي د پاکستان د استخباراتو د کسانو لخوا څخه د تشتولو او پر تشدد او ضرورونې کومه هڅه سوې وه، د هغه د غندنې او د هغې پر خلاف د احتجاج او د غوسې څرګندول هم وو.
تر دې وړاندې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې هم د سلسلې علي خیل د ترشتونې او ربړونې پر ضد مظاهرې سوې دي. نوموړی شاوخوا لس ورځې مخکې په اسلام آباد کې وتښتول سوه او تر شکنجې وروسته خوشې کړی سوه. د فاریاب مرکز میمنه کې د توپ چاودنې دوی ښځې او یو ماشوم ووژل. د فاریاب امنیه قمندان روح الله خلیل اوغلو پرون ناوخته رسنیو ته وویل طالبانو څو توپونه پر هوایي ډګر توغولي و چې پر کورونو او دکانونو لګیدلی.
یوار بیا پر میمنه خورده وسلوالو مخالفانو لخوا د څو توغندیو د وشتلو شاهدان وو چې دیو ماشوم او دوه ښځو د شهادت سبب شوي دي. څو دکانونه یې تخریب کړی، پر پوځي اهدافو ندی لګیدلی.
دا پیشه پرون تر غرمې وروسته سوې ده او د فاریاب امنیه قمندان وایي ځوابي ډزو کې شپږ طالبان وژلې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. 209 شاهین قل اردو په سمنګان ولایت کې د یوولس وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو ویان حنیف رضایی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دا شمیر وسلول پرون په هوایي حملو کې په نښه سوي.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان په غزنیګه کلی کې د طالبانو پورې یوه جلسه د ملي اردو په هوایي حملو کې یولس طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان شوي دي.
وسلولو طالبانو د دې موضوع په باب رسمان تبصره نه ده کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنگي کښتیو په یو لوی پریډ کې د خپلو سمندري ځواکونو وړتیاوي وستایلې. په کورونا وایرس د مړینو لړوړ شمیر سره سره د سمندري ځواکونو د جنگي کښتیو د کلنی مراسم پرون په سنت پیټرزبرګ بندري ښار کې ترسره شول. پوتین وویل سمندري ځواکونه یې د اړتیا پر وخت د دشمن د هر هدف په وړاندې چمتووالی لري. دغه ډول مراسم د کریمیا سیمې په سیواستیپول بندري ښار کې هم جوړ شوی و چې د کورونا وایرس له کبله له محدودیتونو سره سره په زرګونو ځایي اوسیدونکو ننداري ته ورغلي وو. د اسرائیل دوه هوایي شرکتونو مراکش ته لومړنۍ الوتنې وکړې. د الوتنې پرون یکشنبه وروسته تر دې وسوې چې دواړو هیوادونو څه کم اته میاشتې مخکې په رسمي ډول خپلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځولې. دغو هوایي شرکتونو ویلي چې دواړو الوتکو کې له تل ابیب څخه مراکش ته سیلانیان لیږدول سوي. د اسرائیل د ګرځندوی وزیر یول راسپوزو ویلي د الوتنې د دواړو هیوادونو د ګرځندوی سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو په برخه کې مرسته کوي. او د توکیو په اولمپیکي لوبو کې دوه سوریایي ورونو ګډون کړی چې دوی کې یو د سوریې او بل د پناهغوښتونکو استازیتوب کوي. د دغو دوو ورونو عکسونه چې په مختلفو لوبډلو کې لوبیږي د همدې اونۍ په پیل کې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شول. انزور کې ښکاري چې دوی توکیو کې یو بل ته غېږه ورکړې ده. محمد ماسو د سوریې او بل کشر ورور یې علا د پناهغوښتونکو په استازیتوب د لامبو وهنې په برخه کې لوبیږي. دوی دواړه د سوریې د حلب اوسیدونکو چې اوس په جرمني کې اوسیږي. د دغو ورونو کورنۍ لا هم په سوریه کې ده چې کورنۍ جګړې شاوخوا 15 لک کسان پکې وژلي او په میلیونونو نور کسان یې بې ځایه کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه سلرويش. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 15. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 20. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 90. او جلال آباد اسمان زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 28.
ازادي رادیو ته ورجست د دې خبرونه درو پورونو برخه ته ورزو. د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایی محکمې او نورو اړوندو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا تر سره سوي بشري جرمونه بللې دي. دا غوښتنه وروسته لدی کیږي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویل د کندهار سپین بولدکی طالبان شاوخوا 300 کسان برمته کړي. په افغانستان کې د نننه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم بشري وضعیت د ډيري اندېښنې وړ بللې او د نړیوالو د بیړنۍ پاملرنې غوښتنه یې کړې ده. طالبان بیا وایي چې دوی هیڅ ځای کې له ولسی کسانو سره زور زیاتی نه دی کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د طالبانو جګړو تر ټولو ډیر ولسی وګړي ځپلي او زیانمن کړي دي. چارواکي وایي له همدې تازه جګړو شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځای شوي چې بد حالت کې ژوند کوي. د کندهار دو اوسیدونکو آزادی رادیو ته د جنگي حالت د ناوړه اغیز په اړه ویلي.
کندهار ولایت نورجن پیغام درته پریږدم. وروره دلته برق سبلشنا نسته په ومنه یک وروره لارې بندې دي چې مریض مې کلینیک ته نه سوړه دی. وروره دغه مو غوښتنه د چارواکو څخه دغه موږ څنګه تر رسیدګیو کې د لارې علاقې دلته ډېر امنیت خراب دي. د کندهار شاه په ومنه یا تمنه یک
دا څه وګوري دا جنگ کې دی
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د جرمونو له نړیوالې محکمې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو جرمونه وڅېړي. د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی د نړیوالو له دې ګامه هم هرکلای کوي چې د طالبانو جرمونه مستندوي.
وزارت امور خارجه از گزارشات
د بهرنۍ چارو وزارت د بشري حقوقو د څار سازمان او نورو معتبرو سرچینو د هغو راپورونو هرکلای کوي چې د طالبانو توتريخوالي او بشري ضد جنایتونه مستند کوي. لنړیوالې ټولنې د بشري حقوقو له بنسټونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې همدا غوښتنه لري چې د طالبانو د جرمونو په مخنیوي د جنایتونو د عملانو په محاکمه او د بخنې د دود په منځوړلو کې د افغانستان له دولت سره همکاري وکړي.
دولت د غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو د کندهار د سپین بولدک لنیول وروسته شاوخوا 300 کسان برمته کړي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو دا کسان له کورونو راایستلي او له حکومت سره د همکارۍ په تورې نامعلوم ځای ته بیولي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ځایي رسنیو په حواله ویلي له دې ډلې طالبانو یو شمېر کسان وژلي چې دې کې د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي دوه زامن هم شامل دي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان څیړونکو پتریشا گاسمن ویلي ډېره اندېښنه شته چې طالبان کندهار کې نور ظلمونه هم وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم د یکشنبې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بشري حقوقو ډیر اندېښمنونکي وضعیت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړې او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. دی ویلي اړتیا ده چې اوسنۍ شخړه کې د بشري حقوقو د سرغړونو مستندېدو ته حقیقت موندونکي نړیوال پلاوی وټاکل شي. طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي د دوی لخوا کندهار کې له هیڅ سره زور زیاتای نه دی شوی او څوک برمته کړي هم نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د کندهار د ولایتي شورا د وغړي د دوه زامنو وژلو کې هم دوی لاس نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. د پټکو سپین بولدک کې د وژنو ځینې پیښې ممکن د شخصي دښمنیو له کبله وي، ځکه په خبره یې په تیرو شلو کلونو کې له یو شمېر کسانو سره د دولتي چارواکو لخوا زیاتای شوی دی.
ومردل چې د افغانستان حکومت له نړیوالې جزایي محکمې او نورو اړوندو ادارو وغوښتل هغه څه وڅېړي چې دوی د طالبانو لخوا ترسره سوي بشري جرمونه بللي دي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی. د دغو جګړو له کبله په زرګونو کورنۍ بې ځایه سوي او ملکیانو ته هم په روانه جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ښوونځیو کې د حضوري درسونو له پایل سره سم د ناامنو سیمو د ښوونځیو نامعلوم راتلونکي زده کوونکي اندېښمن کړي. د پوهنې وزارت د شنبې په ورځ په سړو او ډیرو سړو سیمو کې د ښوونځیو حضوري زده کړې پیل کړې، خو لا هم ډیر زده کوونکي شته چې یا له خپلو مینو بې ځایه سوي یا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. د دوی برخلیک به څه کیږي په یو راپور کې اوري.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو دوام د ډیرو زده کوونکو پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي. د بدخشان ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکی ازادي راډیو ته وایي چې د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. دی چې خپل نوم وانخست ویل په روان وضعیت کې چې په ټول چاپیریال کې ویره خپره ده ښوونځي ته تګ یو ستونزمن کار دی. د دې په خبره طالبانو په سیمه کې داسې وضعیت راوستی چې د دې په شان ټولو نجونو ته ښوونځي ته تلل ګران کړي دي.
خاطری اوزای پاتی امنیتی ما نمیتونی مکتب رنگ مکتبام شروع شده وضعیت سرسته طالبان ما رفتن
سربیر پرده یو شمیر چه ده نامنه و لامل لخپل و سیم و بیزای شوی هم در رتلون که پاران دیخمند دی. در رسمی شمیرو لمخه در روان کال ده حمل لمیشتینا ده سرطان تر نمائی پوری پا ده حواد که شاو خواه 15 در زرک و رنه لخپل و سیم و بیزای شوی دی. په دوی کې ډېر زده کوونکي هم شته چې برخلیک راتلونکي پورې تړلې ده. عبدالله یو د دغه کورنۍ له کسانو څخه دی چې اولادونه یې له دغه برخلیک سره مخ شوي دي. دی چې د پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ نه د پکتیکا مرکز شرنې ته کډه شوی وایي دوه زامن یې چې په 15 او 16 ټولګي کې وو له زده کړو پاتې شوي دي.
دا باندې ښایي چې موږ ماشومان هلته په اوس نوې داخله نه سورته کوله، ځکه سپرچه غواړي هغه خپل تصدیق غواړي د دولت یو اصول دي. نو باندې چې نو خامخا سپرچه کېږي او موږ وایي سپرچه په دې نه شو اخیستلی چې دلته اوس بل نظام دغه کوي چې موږ ته سپرچه نه راکوي. بیا که سپرچه راکوي بېرته بیا همدې کوم مشکلات دي سره داسې خطه خو ډېرې ورته ور چې موږ ډېر خفه دي چې اوس موږ څه شی وکړو.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویاندې نجیبي آریان ویلي چې په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د نورو سیمو په شان پکې د ښوونځیو دروازې تړلې، خو په کومو سیمو کې چې نسبي امنیت وي هسې کېږي چې د کال منځنۍ ازموینې واخیستل شي. دې وړاندې وویل
او له هغو ولسوالیو څخه چې لوی ښارونو ته زموږ هېوادوال کډوال شوي دي، موږ د اضطرار په حالت کې د زده کړو په نوم پروګرام لرو چې بېلابېل خدمتونه وړاندې کېږي د یونیسف او نورو نړیوالو همکارانو په مرسته، او هڅه به کوو چې دا پروګرامونه دلته پلي شي. تر څنګ یې کله چې نسبي آرامښت رامنځته شي نو د دوی د سپارچو په برخه کې او د تعلیمي اسنادو د بشپړولو په صورت کې به معذرتي ازموینې هم ترې اخیستل کېږي او د زده کړو بهیر ته به یې ادامه ورکول کېږي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان محمد نعیم وای کومه اعلامیه چې دوی خبره کړې، دوی د تعلیمي او تحصیلي ادارو ساتنه کوي او د دوی تر ولکې لاندې په ټولو سیمو کې دغه شان ادارې فعال دي. د دوی په اعلامیه کې راغلي و چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د تعلیمي او تدریسي فعالیتونو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې په ټول افغانستان 9.1 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 22% انجینې دي. د پوهنې وزارت 13 ورځې اعلان کړ چې د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې د اسد په 2مه حضوري زده کړې پیل کړي او د کال منځنۍ ازموینې به د اسد په 6مه واخیستل شي. له دې سره سره زده کوونکي له خپله برخلیکه اندېښمن دي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایم کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس به دا وګورئ چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
زینو رسپانو د افغان حکومت لخوا د شپې ګرځبندیز په اعلان او لاختر راورسته د جګړو د بیا ډیریدو په تړاو مقالې خبرې کړې دي. لدی ډلی ګارډین لیکلي د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د شپې لخوا ګرځبندیز لګول شوی. کورونی چارو وزارت اعلان کړی چې له کابل، پنجشیر او ننګرهار پرته په 1.5 ولایتونو کې شپې ګرځبندیز وضع شوی. ګارډین د کورونی چارو وزارت په اوله لیکلي ګرځبندیز د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو د بریدونو له امله اوج ته رسیدلی لګول شوی. په دې مقاله کې دا هم یاده کړي چې د اختر له لنډې وقفې را وروسته یو وار بیا جګړو زور اخیسته. دواړو خواوو هم حکومت او هم طالبانو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعا کړې چې د ګارډین په خبره خپلواکو سرچینو لا دغه ادعاوې نه دي تایید کړي. په دې مقاله کې راغلي طالبان له شاوخوا 400 ولسوالیو په نیمایي باندې کنټرول لري. ګارډین د شنونکو په حواله لیکلي افغان ځواکونو ځکه ډېرې سیمې له لاسه ورکړي چې له می میاشتې راهیسې د هغوی د ملاتړ په هدف پر طالبانو د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونه کم شول. ناټو او امریکایي ځواکونو د می میاشتې راهیسې له افغانستانه وتل پیل کړي او د راپورونو له مخې تر اوسه د وتلو پروسه 95% بشپړه شوې. سره له دې چې د ګارډین په دې مقاله کې د شنونکو په باور د هوایي بریدونو کمښت ته اشاره شوې، خو د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کربي هغه خبرې هم یادې شوې چې 13 اونۍ امریکایي ځواکونه د افغان پوځیانو د ملاتړ لپاره هوایي بریدونو ته اړ شول. فاینانشل ټایمز رسپانی هم د حکومت لخوا د شپې د ګرځبندیز په اعلان تمرکز کړی او لیکلي دي افغان حکومت داسې وخت د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز لګولی چې ډېر ډلې مهمې سیمې او سرحدي پوستې نیولې دي. رسپانی لیکلي په داسې حال کې چې افغان حکومت د پلازمینې کابل او نورو ولایتي مرکزونو په ساتنې متمرکز ده، طالبانو په ګڼو کلیوالي او سرحدي سیمو کې پرمختګ کړی. د رسپانی په لیکنه سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هم د حکومت او طالبانو د سولې خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې او طالبانو د جګړې د دوام ګواښ کړی. فاینانشل ټایمز په دې وروستیو څو اونیو کې د طالبانو لاسته د ګڼو سرحدي سیمو د لویدو خبره هم یاده کړې چې ورسره د افغان حکومت د عوایدو لویه برخه په خطر کې لویدلې. د راپورونو له مخې طالبانو په شمال کې د شیرخان بندر، په لویدیځ کې اسلام کلا او تورغونډي او په جنوب کې سپین بولدک نیولي. د دغو مهمو سرحدي سیمو او ګمرکونو په سقوط سره د سوداګریزو توکو لیک درا لیک زیانمن شوی چې ورسره په اکثرو سیمو کې خوراکي موادو به لوړې شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
وسم د سیمې په اړه په ایران کې د اوبو د کمښت په اعتراض مظاهره او اعتراضیه غونډې پراخېسي ودی. پر خوزستان سربیره د ایران له نورو سیمو هم د مظاهرو راپورونه ورکول سي ودی. تفصیل په یو راپور کې.
پرون یک شنبه د ایران په خوزستان ولایت کې مظاهرو د 12 ورځې لپاره هم دوام وکړ. د خوزستان خلک لومړی د اوبو د کموالي په اعتراض کې سړکونو ته راوتلي وو، خو وروسته یې مظاهرو سیاسي بڼه خپل کړه. په وروستیو ورځو کې د مظاهرو لمن بو شهر، تهران، اصفهان، لرستان او کرمانشاه ولایتونو ته هم وغځیده. مظاهره چانو شهرونه ورکول چې ایرانای مړکیږي خو زلات نه قبلوي، او پر دې سربیره یې ویل چې اسلامي جمهوریت نه غواړي. په اعلام خار کې هم د ورته نارامیو راپورونه خپاره شوي، او راپورونو کې راغلي چې دې خار کې د پام وړ شمیر ښځو هم په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د ایران د نورو ښارونو مظاهره کوونکي د خوزستان له خلکو سره د خواخوږۍ او پیوستون ښکارندویي کوي. په خوزستان کې خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ شوي، او اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت څه باندې وسه وکلي وچکالۍ ځپلی دي. دغلته د اوبو چینې او کاریزونه هم وچ شوي، او اعتراض کوونکي پراپر ځایي حکومت اچوي. اعتراض کوونکي وایي د خوزستان ځایي چارواکي او په تیره بیا د اوبو د تنظیم ماموران نه دي توانېدلي چې خپله دنده سمه پر مخ بوزي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادي راډیو ته ورجست د همدغه خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا یو مخکښ کمانډان ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حمله دوام کوي. په کابل کې د امریکا سفارت یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې خپل حمله ژر تر ژره پای ته ورسوي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پلازګونو افغانانو پرون د پاکستان سفارت مخې ته مظاهره وکړه. دوی پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ. د فاریاب مرکز میمنه کې د توپ چاودنې دوی ښځې او یو ماشوم ووژل. بلخوا 209 شاهین قل اردو په سمنګان کې د یولسو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د روسیې ولسمشر د جنگي کښتیو په یو لوی پریډ کې د خپلو سمندري ځواکونو وړتیاوي وستایلې. د اسرائیل دوه هوایي شرکتونو مراکش ته لومړنۍ الوتنې وکړې. د فرانسې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسین جبري کوي. او د ټوکیو په اولمپیکي لوبو کې دوه سوریایي ورونو ګډون کړي چې یو د سوریې او بل د پناغښتونکو استازي توپ کوي.
کومه د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
دا ژوند رنگونه
می ذکر دی د کونړ ولایت اوسیدونکو ما په صداوات خار کې می سمې ساري دکان دی. نو شامپوګان دی، تیل دی، صابون دی، سندل دی، دا د ودونو سامان دی، مختلف پر قسم لغشتل سامان شته.
اوس د ودونو سیزن دی کنه کار دی څنګه دی؟
نو کار پروس کال کورونا د دغه نه دی خو خراب شوی دی. خلک سر 2 روپۍ نشته چې ځان له پیوړو واخلي. نو دا سمساري سامان خو سي دی چې دته 2 دغه نه دی خلکو الته نه چې 2 روپۍ نشته. خلک د کاروبارونه ډیر خراب شوی دی او روپۍ چا سر نشته چې دا سودا په ځان فار واخلي.
او استادو دغه څنګه دی؟ مزدوري خراب شوی به بیان.
مزدوري دومره خراب شوی دی چې وست د دکانا کرایه چې د اغه نو باسي مونږ ته مصرف یا په دې برابر سی کا خو چې دکان کرایه نو واسي.
یو د جګړو وجبه می جګړو په خلکو بد اثر کړي، کاروبارونه ته نه خستې، خلک زیات تخپل کلو پر خودو تاړ شبی دي.
ډیر خلک د جګړو ډیر متاثر کړي دي، خپل زګینه پرې خې دي، مسافر شوی دي، یو زینبل زیاته تلی دي. نو کاروبارونه خراب شوی دي، کارونه نشته چې خلک کارو کې روپۍ لاس راوړي او خپل ځان د سامان واخلي. نو ډیره وجه د جګړو ده چې جګړه ختم شي، خلک کاروبارو کې روپۍ سي وګټي، ځان ته په سودا واخلي، روپۍ چې سړی سره نه ځان ته هر شخص شي چې روپۍ نه نو سودا به پچی واخلی
تاګه د جنگ چې څوک جګړو ته دوام ورکړي غوښتنه تنسه ده
غوښتنه می ده چې جنگ بند شي افغانستان کې اصول راشي امن نشي خلک د امن فضا کې جون کې نه دا د ټول افغانانو د یو هله ورزو ده چې په افغانستان کې دایمي اوربند شي او اصول راشي
تاسی ازادی رادیو تغواجیست. در افغانستان در امیر روغتیا وزارت وی للوی اختر و روستا پا کرونا ویروس در اخته کسانو پشمیر که در پخواه په نسبت زیاد والی را غلی. در دغه وزارت ویان ازادی رادیو تا ویلی چه بیا هم پا افغانستان که در خلکو در واکسین پروسه روانه ده او تر اوسه تر 1 میلیون دیر کسان واکسین سیوی دی. نور جزیات پا یو راپور که
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای د اختر په ورځو کې د کورونا وایروس ته مخنیوي له خبرداري سره سره به هم د اختر په درې ورځو کې خلکو د یو بل کورونو ته تګ راتګ کاوه د دغه وزارت ویان وای که څه هم په اختر کې د کورونا وایروس تخبراوی د کچې پاړه دمګړی سنجش له وخت مخ کې دی خو د اختر په ورځو کې د دغه وایروس پاړه د ثبت شویو مثبتو پیښو شمیر ته په کتو په اختر کې په کورونا وایروس د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی لیدل کیږي غلام دستگیر نظری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په څلور دیرشو ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش لړۍ روانه ده او په زیات شمیر کې کسان د واکسین د لګولو لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي
په څلور ویشتو ولایتونو کې د کورونا ضد واکسین د ویش بهیر روان دی په ورځني ډول له دیر شو تر 45,000 پورې افغانان کورونا ضد واکسین لګوي دمګړې موږ جانسن او جانسن 3.3 میلیونه ډوز واکسین
ښاغلی نظری زیاتوي چې تر اوسه 1,250,000 افغانانو په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین لګولی د امیر روغتیا وزارت د ویان په خبره ټاکل شوی چې